دي چولی یا بنگری په لاسونو او غاړه کې په غاړه کې وي د کابو ټول ژوند په مراقبه کې تیر کړی دی جینی داوا کوي چې په اته کلنې کې یوې الهي ورباندې لورینه وکړه او د ته د قدرت ورکړ چې بې اوبو او بې ډوډۍ ژوندی پاتې شي ډاکټر شاه چې د جینی د معایناتو د ټیم یو غړی دی فرانس فرس آجنس ته ویلي دي چې په روغتون کې هم هیڅ نه خوري او چې موږ ورنه پوښتنه کوو چې نو ولې ژوندی یې دی راته وایي چې دا د خدایانو کار دی او د ته له یوه غاره د اوبو څاڅکي راځي په هغوی ګزاره ده د جینی د معایناتو د ټیم یو بل ډاکټر ایلا وازګان فرانس فرس آجنس ته ویلي دي چې موږ کوشش کوو دا معلومه کړو چې هغه کومه انرژي ده چې دا یې له مرګه خوندي ساتلی دی د دغه ډاکټر په نظر د دې انرژي کش بالا عسکرو سره مرسته وکړي چې په خورا سختو شرایطو کې هم ژوندی پاتې شي
اسمان کی سب میرو خانا مت وای واخلا اخلا د جانا گورا اسمان کی سب میرو خانا مت وای واخلا اخلا د جانا درز جان دے غمی خانا دم دیو رازی دشمر فتیلی دو رازی جان دے غمی خانا دم دیو رازی دشمر فتیلی داسی خوگی دی داسی پسی دی دنی دسر و کمت فتیلی دست خباری
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به یو څو شېبې له یو شاعر سره تیرې کو. دای د ځان پاړه او د خپلو شیرونو پاړه خبرې راته لري.
زما نوم احمد جاوید اوربل دی، په کابل کې اوسېږم او اوس د کابل د طبي پوهنتون د دریم کال محصل یم. څلور کاله کېږي چې شاعري کوم، د دې سره په څنګ کې لیکوالي هم کوم. زما شعرونه اکثره چې دي غزل دي، او نور شعرونه چې سلرم هغه لنډ شعرونه دي، تر یو ځای پورې بې کافي شعرونه دي. په غزل کې عموما خبرې چې کېږي هغه د اورېدونکي مخامخ سره ته ورځي، کوم پیغام چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه خلک اخیستلی سي اکثره وخت. خو هغه شعرونه چې ما لیکلي دي هغه سړی باید یو څه لږ فکر ورباندې وکړي. زه به تاسو ته یو غزل ووایم. زما یاد در سره پات دی که نه دی، ځای مې ستا د زړګي خوا ته دی که نه دی، ای چې زړونه دې پلو کې پشا کړي، زما زړه دې هم وشا ته دی که نه دی، ته وا شپه د ناشنا روغبړ دې وکړ، مخ مې ستا د مخ رڼا ته دی که نه دی، چې لاس پورته کړم هر څه جانان ته غواړم، چې هغه اړ زما دعا ته دی که نه دی، چې روان شمه نارې راپسې راشي، اوربلیا زړه دې پاته دی که نه دی. کله چې زه بې کافي شعرونه وایم نو د ژوند وړې وړې شیبې په هغو کې راخلم، یو منظره راخلم، یو فکر راخلم، یوه صحنه راخلم. په غزل کې خو سړی ډېره توجه دې ته کوي چې خیال وي او د چا توصیف وي، هغه په څنګه ښه ډول باندې وړاندې کړي، خپل د زړه خبره څنګه راواخلي. چې کله کافیه مراته نو شاید ستا فکر بلې خواته هم لاړ سي، هغه فکر هم نیمګړی پاتې سي. خو کله چې بې کافي شعرونه واړه شعرونه وي نو ستا ټول تمرکز پر خپل خیال وي، چې هغه خیال سره کوم وړاندې کوي، هغه فکر څنګه وړاندې کوي، هغه کوم موضوع چې ته پام کوي هغه څنګه نورو خلکو ته رسوي. او په هغو کې بیا تر غزل هم زیات موضوعات سیدلی سي په دا وړو شعرونو کې، بې کافي شعرونو کې. که پرسن زه ووایم چې زه پر بایسکل باندې روان یم او تیز باد لګیږي، ممکن دا په غزل کې هېڅ خوند ونه کړي. خو که څه چیرې په یو شعر کې چې هغه بې کافي شعر لنډ شعر یې ووایم چې تیز باد لګیږي زو بسکل پیاده روان یو. نو دا به ډیر زما په خیال ډیر خوندورې نسبت هغه ته چې په غزل کې سړی راوړي. په دې لنډ شعر کې ډیر خوند کوي. د دې لنډو شعرونو یو دوې نمونې زما سره نورې هم دي، دا به هم تاسو ته وایم. یو وخت زه داسې روان وم، یوه تابلو وه، نو په هغه کې د یو چا عکس و، هغه د عکس یا دغه انځور دغه چا د سترګو نه داسې اوښکې لاندې راتویدلې او دا یې په دمخ باندې داسې پرتې وي. نو په هغه وخت کې ما دا یو شعر ورته ووایم، تابلو: اے ته مه ژاړه زه ژاړم، زه که وژاړم نو څو شیبې به وژاړم، خو ته که وژاړې نو ټول عمر به ژاړې داسې.
دگلو بھانے مچکڑم زوڑیا چرا پیاد سے، دگلو بھانے مچکڑم زوڑیا چرا پیاد سے، پشپش تو کی لغزے رم، پشپش تو کی لغزے رم، خندا چرا پیاد سے، دگلو بھانے مچکڑم. لاستر زنکشین نشستا د انگورو او انار چرا پیاد سے، نشستا د انگورو او انار چرا پیاد سے، مشپشتو کی لغزیرم، مشپشتو کی لغزیرم، خندار چرا پیاد سے، دگلو پانی مچکم.
یو وخت یو لیکوال ویلی و چې دا سمه نه ده چې دنیا له اتومونو جوړه ده، سمه دا ده چې دنیا له کیسو او نکلونو جوړه ده. د راډیو مجلې څو شیبې مو هغه څه ته ورکړي چې دنیا ورنه جوړه ده. لینا شریفي ته غوږ شئ.
نابینا انجلۍ. نوا یو نبی نان چلی و چې لځانه یې کرکه کوله، ځکه سترګو یې دنیا نه ورښکاروله. د دې له یو زلمي پرته چې پر دې مین و نور هر څوک بد ایسېدل. پر دې مین زلمی به همیشه د دې څنګ ته ناست و او د دې خدمت به یې کاوه. نجلۍ یوه ورځ ورته وویل: که مې دوه سترګې لرلی چې دنیا مې ورباندې لیدای شوی، له تا سره مې واده کاوه. له دې خبرې سره څه موده وروسته نجلۍ د سترګو څښتنه شوه، بینا شوه، دنیا یې ولیده. مین زلمی ورته وویل: اوس دې خوښه ده واده راسره کوې؟ نجلۍ زلمی ته وکتل، د زلمی سترګې نه وې. ورته وی ویل: نه، له نابیناو مې زړه تور دی، واده نه درسره کوم. مین زلمی په نهیلۍ کې لاهو شو، د نجلۍ څنګ یې پرېښود او صحرا ته یې مخه ونیوه چې خپل غمونه له کانو بوټو سره شریک کړي او پاتې عمر یې له بنی آدمانو بیل وي. یوه ورځ په بیابان کې یوه قافله تیریدله. قافله هغه ښار ته تله چې د ده بینا شوې معشوقه پکې اوسېده. معشوقې ته یو لیک ولیکه او د کاروان کسانو ته یې ورکړ چې هغې ته یې وسپاري. په لیک کې راغلي و چې: ګرانې، په سترګو مې پام کوه.
س
او بیزو. صوفی د ونې سیوري ته ناست و. بیزو د کوپرۍ گزار ورباندې وکړ. صوفی کوپرۍ په ګرد کې ونیوله، د هغې د منځ شیدې وڅښلې، کوپرۍ یې وخوړه او د کوپرۍ له پوټکي یې ځان ته کاسه جوړه کړه. ښه او بد. د زن د لوی استاد بانکی په معبد کې به د معنویت د لارې د شاګردانو ګڼه کونه وه. یو وخت په شاګردانو کې یو غل پیدا شو. غل شاگرد و پیژندل شو او نور شاگردانو استاد ته وویل چې له معبد یې وباسي، خو استاد دې غوښتنې ته توجه ونه کړه. غل شاگرد یو ځل بیا په غلا ونیول شو او استاد یې د ایستلو اجازه ورنه کړه. په دریم ځل چې غل غلا وکړه، نورو ټولو په شریکه استاد ته ولیکل چې که غل نه باسئ نو موږ به له معبد ووځو. استاد شاگردان ور وغوښتل، ورته ویې ویل زه دغه کس چې تاسې ایستل غواړئ نباسم، خو که تاسې ځئ تلای شئ. تاسې د ښو او بدو فرق کولای شئ، خو دغه زلمه یې نشي کولای. زه خو ناست هم دې ته یم چې خلکو ته د سمې او کږې لارې توپیر ور وښیم. دی به زه تر هغو پورې ساتم چې خوښه یې وي. غله چې دا خبرې واورېدې په سترګو کې اوښکې ډب شوې او له غلا یې توبه وایسته.
د کابل د شهدای صالحین د هدیرې په روحاني چاپیریال کې د غره ډډې ته یوه چینه ده چې چشمه خضر ورته وایي. د 450 کاله پخوا وخت شاعر صاحب اصفهاني په خپله یوه قصیده کې د دې چینې ذکر کړی دی. معنا ده چې د شهدای صالحین د غره د لمنې دغه چینه له پیړیو پیړیو راسې د خضر په نوم یادیږي. خضر په اسرایلي او اسلامي روایاتو کې د یوه نبي نوم دی چې د حیات د چینې اوبه یې څښلي او جاویدان عمر یې ګټلی دی. د حیات چینې د بشر خیال همیشه پارولی او په ګڼو کیسو او روایتونو کې ذکر راغلی دی. هسې وایي چې سکندر په همدې چینې پسې ګرځېده خو نیمه خوا پاته شو. یو بل روایت وایي چې د ده اشپز د حیات د چینې اوبه وڅښلې او تلپاتې ژوند یې په نصیب شو. د کابل په شهدای صالحین کې د خضر په نوم د چینې له نومونې رانیولې تر دې پورې چې د سکندر اشپز د حیات اوبه وڅښلې، دا ټولې خبرې د انسان له یوې شدیدې آرزو سره غوټه دي او هغه دا چې کاشکې مرګ نه وای او یا لږ تر لږه عمر یو څه اوږدېدلی. په وروستیو 100 کلونو کې چې د طب په علم کې ډېر پرمختګ وشو، د نړۍ په ځینو ملکونو کې متوسط عمر 70 کلونو ته ورسېد. حال دا چې د لرغونپوهانو په قول 2000 کاله پخوا متوسط عمر 24 کاله و، یعنی هغه وخت اکثره کسان په ماشومتوب کې لامله کېدل. هغه څېړنه چې د خلاصې ژباړه یې وشما رشیدي لولي، د اوږده عمر د لرلو لپاره د یوې وروستۍ هڅې په باره کې ده.
څلور بد عادتونه، یعنی د سګریټ څکول، نشه کول، په جسمي لحاظ غیر فعال اوسېدل او ګټور خواړه نه خوړل، د دې سبب ګرځي چې بنیادم 12 کاله ژر بوډا شي. د اسوسییټډ پریس له راپور سره سم د ضربتن د ځنډولو او د ډیر عمر کولو په باره کې دغه نتیجه په انګلستان کې د 500 کسانو د ژوند په اړه له شل کلنې مطالعې وروسته ترلاسه شوه. په دغو 500 کسانو کې 314 کسه داسې و چې سګریټ یې څکول، په جسمي لحاظ غیر فعال و، ګټور خواړه یې چندان نه خوړل او نشه یې هم کولې. دوی چې څلور سره بد عادتونه لرل، یو نوي کسه یعنی په سلو کې 9 د همدې شل کلنې څېړنې په موده کې مړه شول. له بلې خوا په دغو 500 کسانو کې 318 کسه داسې و چې په ذکر شویو څلورو عادتونو کې یو هم نه درلود. دوی چې له څلورو وړو بدو عادتونو خوندي و، د شل کلنې څېړنې په موده کې یوازې 8%، یعنی 23 کسان ومړل. د اوسلو پوهنتون استاده میرمن الیزابت کواویک چې د دې څېړنې د ترسره کوونکو د ډلې مشري یې کوله، رسنیو ته وویل چې دغه څلور نامناسب عادتونه د عمر د کمېدو سبب ګرځي او په متوسط ډول د بنیادم بوډاتوب 12 کاله رامخکې کوي. هغوی چې 12 کاله وروسته بوډاګان کېږي، یا سګریټ نڅکوي او یا سګریټ پرې ایښي دي. دغه کسان په اونۍ کې لږ تر لږه 2 ساعته جسمي فعالیت کوي، مثلا پلي ګرځي یا داسې کار کوي چې جسم ورسره فعاله وي. دغه دوی هر ورځ هڅه کوي چې میوه او سبزیجات وخوري.
په ورځ په ورځ ګرځي ګرځي.
د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلی د ماشومانو لپاره د لیکل شویو اثارو په سبک او ځانګړنو خبرې کوي. استاد منلی د ماشوم ادب د خصوصیاتو په پیسه کې څه وایست؟ هغه لیکنه چې ماشوم ته کوو مهم سبکي خصوصیتونه باید څه؟
ټوله ستونزه په همدې کې ده چې مونږ چې ماشوم ته څه لیکو هغه د کوم ایډیالوژیک بکګراوند یا د کوم ایډیالوژیک چاپیریال تر اثر لاندې لیکو. زه چې وایم چې د ماشوم د ادبیاتو تعریف تر اوسه پورې پوهانو نه دی کړی، په دې خاطر نه ده چې پوهانو په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. د دغه مفهوم راټولول ستونزمن کار دی،
یعنی دغه ځانګړنې راټولېږي نه په یو تعریف کې،
دغه ځانګړنې په یو تعریف کې مشکل راټولېږي. مثلا په 1920 لسیزه کې یو لیکوال، فرانسوي لیکوال، دا نظر وړاندې کړ چې د ماشوم ادبیات نشته، ادبیات دي او ځینې ادبیات ماشومان خپلوي. د دې په مقابل کې یو ډیره ستره ارواپوهه فرانسواز دولتو ودرېدله، او تر دې حد په مقابل کې ودرېدله چې ځینې ناشران دې ته اړ کړل چې دغه سړي کتابونه خپاره نشي، ځکه چې د هغې په عقیده باندې د ماشوم د فکر د جوړولو لپاره باید موږ ماشوم ته یو څه ورکړو او دا څه باید د غټانو د خواته این شوي. نو دا ایدیالوژیک برخورد دغه سره بیل دی. یا مثلا همدغه د فرانسواز دولتو سره یو ځای یوې بلې لیکوالې چې هغه د فمینیست حرکت مشره وه، د هغې انتقاد دا و چې باید په کتابونو کې موږ ماشومانو ته دا ور زده کړو چې د ښځو نقش په ټولنه کې باید څه واوسي، دا نه چې د ښځو نقش په ټولنه کې څنګه دی، څه باید واوسي. او هغه کیسې چې لیکو هغه باید داسې کیسې چې د ماشوم په تربیه کې دغه نقش ولوبوي. د جهاد په کلونو کې زموږ په افغانستان کې موږ چې ماشومان ته کومې کیسې لیکلې دي، د ټوپک کیسې، د جنگ کیسې، د دښمن د وژلو کیسې، همدغه شان زموږ هدف
منلای. یعنی د تا له دې خبرو هم ادي عقل یو ځانګړنه معلومیږي چې د ماشوم لپاره لیکنې هغه څه چې د ماشوم د ادب په نامه یادېږي هغه له دې سره ډېره دلچسپي نه لري چې ټولنه څنګه ده، لیکن لدی سره دلچسپی لري چې ټولنه څنګه باید دي، انسان څنګه باید دي. یو تربیتی نقش نسبت د لویانو قصو ته پکې جواد دی. خو په سبکی لحاظ زه خپلې خاطر وایم، ماشوم وم په کور کې، به دا خبرې کولې د مشانو به ویل فرزان یو خبره، انګلستان ډېر غټ هیواد دی او افغانستان وړ هیواد دی، دا به ویل به په کور کې تما د خوب په کوټه کې نقشې وې د دنیا ختم زده و چې کتل به مې انګلستان به تر افغانستان وورو په نقشه کې. او ماشوم خو دا هم نه مني چې لویان اشتباه کوي، د کور مشان اشتباه کوي، په کشمکش کې به وم. وروسته په لوینې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه ځکه په کشمکش کې وم چې دوی په استعاره خبره کوله. غټ په لغوي لحاظ همدغه فزیکي غټ دی، خو دوی به د صنعت له مخې ویل، د کارخانو له مخې به ویل، د ټیکنالوژي له مخې به ویل چې انګلستان غټ هیواد دی. لویان چې دي ډېرې خبرې په استعاري ژبې کوي، په عادي حالت کې هم او په ادبیاتو کې خو لا ډېر لوی استعارې کار اخلي. خو ماشوم ته که څه لیکو په سبکي لحاظ استعاره باندې دی نه پوهېږي، دی له کلمې نه هماغه مستقیمه معنی اخلي. که موږ وایو چې پلانی غټ سړی دی، نو دی جسمي غټوالي ته توجه کوي، دی بیا وروسته وروسته بیا په دې باندې پوهېږي چې دا استعاري معناوې هم مهمې دي. که د ماشوم ادب لپاره په سبک خبرې کوو، دا یوه مهمه نقطه ده. دغسې به شاید نورې نقطې هم وي.
په اول کې زه د دغه تحلیل سره ډېر موافق هم نه یم. ماشوم له ډېرې وړکینې نه کله چې په خبرو شروع کوي، په کلماتو لوبې هم شروع کوي. استعاره ماشوم په دوه کلنۍ کې کاروي، تشبیه ماشوم په ډېر کم عمر کې کاروي، ماشوم تخیلي دنیا ډېره زر جوړوي.
ګوره تشبیه او استعاره د ماهیت له مخې فرق هم لري.
کله چې
تشبیه خو داسې ده، ګوره تشبیه داسې ده چې دا موټر داسې دی لکه اوښ، دا دی پوهېږي چې اوښ یو شی دی، موټر بل شی دی او دا سره ورته دي. دا سمه ده، لیکن که چرته یو موټر راسي او لویان وایي چې اوښ راغی، او د لویانو مطلب دای چې نه موټر دی، طبعا لویان چې دی و قرینه صارفه لري، ماشوم فکر کوي چې رښتیا باید اوښ راغلی.
زه فکر کوم چې دغه د ماشوم د فکر نه غلط برداشت دی. د ماشوم فکر تر هغه څه ډیر وسیع دی چې زموږ لویان فکر کوي چې د ماشوم فکر دی. ماشوم چې ژبنۍ ذخیره جوړه کړي، نو ډیرو شیانو ته فکر رسیږي. او که موږ د ماشوم ژبې ته دقت وکړو، که موږ د ماشوم خبرو ته دقت وکړو، که موږ د دې په ځای چې د ماشوم په ځای فکر وکړو، د ماشوم حالات په نظر کې ونیسو، مشاهده وکړو، نو موږ به په دې باندې پوه شو چې ماشوم څه غواړي او ماشوم ته څه پکار دی.
استاد منلی، فرضاً لویان یوه جمله وایي، استاد رښتین د پښتو ادب یو ستوری و. که دا جمله اوه کلن ماشوم ته وکړو، اته کلن ماشوم ته وکړو، شپږ کلن ته وکړو، کتاب خیال دی داسې ګنګسي شي نه پکې؟
که اته کلن ماشوم ته زه فقط همدومره ووایم چې استاد رښتین یو لیکوال و، د هغه دپاره عین ستونزه ده، ځکه چې دا د هغه په جهان کې نه ده داخله. دلته خبره په استعاره کې نه ده، دلته خبره د جهان بینۍ ده چې د ماشوم جهان بینۍ څومره ده. مګر که یو دوه کلن ماشوم د خاطرو خبره هم وکړله، او فکر کوم چې دا خاطرې د شاید چې زموږ موضوع روښانه کړي، دوه کاله مخکې زما وراره ثاقب دوه کلن و، زه ننګرهار ته تللی وم او هلته مې د موسی شفیق په سیمینار کې خبرې کولې چې د تلویزیون د لارې هم خپرې شوې. بیرته کابل ته راغلم، ثاقب راته کاغذ مخکې کېښود چې رسم راته وکړه. ما یو شی جوړ کړ، ورته ویل چې دا د غټ کاکا شو، ځان مې ورته وښود. ثاقب راته وویل لکۍ چیرته ده؟ طبعا په کور کې دې موضوع ټول خلک وخندول، مګر د ثاقب هدف لکۍ نه وه، د ثاقب هدف زما د لونګۍ د شملې نه وه. د هغه دپاره د لونګۍ شمله او لکۍ په استعاري ډول په یو قطار کې راتلل.
او استاد منلی، د ځینې خلک ذهني اختلالات لري، هغوی یو شي ته د بل شي نوم اخلي. د روانشناسي په کتابو کې دا قصې ډېرې راځي کنه، لیکن د ده ذهن ته موږ د هنرمند ذهن نه سو ویلی، دا د ذهن کمزوري ده. د ماشوم په کیسه کې دغسې یوه قصه هم شته، یعنې دا کیږي، په کتابو کې هم دا خبرې راغلي دي.
د ماشوم په برخه کې اکثره ارواپوهان په دې فکر دي چې د ماشوم فکر ډېر خلاق فکر دی، او هغه محدودیتونه چې زموږ ځینو لویانو د ماشوم په فکر باندې وضع کړي دي، هغه په اصل کې د ماشوم د واقعیتونو د ناسم درک نه پیدا کیږي.
تنها د استعاري خبره نه ده، نور اړخونه هم دي چې د ماشوم سبک او د لویانو لپاره سبک بیلولی سي. فرضاً د ماشومانو لپاره خصوصا چې عمرونه کمی، د ډیرو لغتونو استعمال، یا حتی کې عمر لږ نور هم کمی، تازه سواد زده کړی، د داسې لغتونو استعمال چې له ډیرو سیلابونو جوړي. اوس په افغانستان کې د اول صنف د ماشوم لپاره د افغانستان د کلمې ویل ډېر سخت دی، لیکن د ګل د کلمې ویل اسانه دی. یا فرزان ته که داسې یو ناول ورته ولیکې چې هغه هم د پاڼو په لحاظ لویي، هم پکې کرکټرونه ډېر دي، د ماشوم لپاره به ډېره سخته وي. نو که کیسه لیکو، تاکید کیږي چې محدود کرکټرونه دي، تاکید کیږي چې ډېرې پیښې دي پکې نه وي، پیچلی پیښې دي پکې نه وي، تاکید کیږي چې ډېر کرکټرونه دي پکې نه وي، ډېره دې اوږده نه وي، د لغتونو په کارولو کې یو فکر اوسي، یو حد دی وټاکل سي. نو دا خبرې خو په سبکي لحاظ یوه نه ده ډېرې کېدی سي چې د ماشوم د ادب په تعریف کې او د ځانګړنو په تشخیص کې ورنه استفاده کولی سو.
دغه خبرونه مونږ استفاده کولی شو، مګر دغه خبرې د یوې ایډیالوژۍ په خدمت کې دي. دغه ایډیالوژي چې د ماشوم انزور د غټ په فکر کې څه شی دی، هغه دا ده چې ماشوم یو محدود فکر لري. د دغه پیش فرض پر نظر کې نیولو سره ستا ټولې خبرې په منطق او په استدلال برابرې دي او د هغې پیروي زینو ادب
ګوره. تا د فرانسوي لیکوال قصه وکړه چې په 1920 کال کې وویل چې زه د ماشوم ادب په نامه څه نه پېژنم. خو دا خو آزاده دنیا ده، داسې اوازونه هم په کې یوازې که نه یو داسې چې په یو منل سوي جریان بدل سي. زه فکر کوم منل سوي جریانونه خو همدغه دي چې ماشوم ادب ځینې خصوصیات لري، ځینې سبکي خصوصیات لري، ځینې حدود لري.
دغه منل شوي اصول په یو ډېر تعداد خلکو لخوا منل شوي دي او د دې په مقابل کې نور نظریات هم شته. زمونږ بحث دې ته متوجه ده چې مونږ خبره په مجموع کې وڅېړو. د ماشوم دپاره چې ادبیات مونږ وویل چې د سن په سطحه باندې څنګه تقسیمیږي، د ژانرونو په ډول باندې څنګه تقسیمیږي، دا هغه څه دي چې لیدل شوي دي. وروسته چې بیا لیکوال څنګه د دغو واقعیتونو نه استفاده کوي، دا د لیکوال د خلاقیت پورې ارتباط لري. مګر دا نشو ویلی چې د ماشوم سبک څنګه باید ووسی، مګر په دې باندې کار کولای شو چې هغه کتابونه چې په نړۍ کې د ماشومانو خوښیږي د هغې خصوصیات څه شی دي.
دغه خصوصیات چې ته بیا وروسته ولیکئ چې د ماشوم کوم کتابونه خوښیږي هغه دغه خصوصیات لري، او طبعا د خپلې مقالې په پای کې خو به بیا یوه نوي لیکوال ته دا وایې چې دغه خصوصیات لري او دې ته دې پامې دغه خپله په حقیقت کې یو قسم باید ده. نو
نه، دغه خصوصیات لري
ولې په ګوته کوي ته
دغه خصوصیات لري، دغه خصوصیات مالی دلی دي، ته کولی شي چې نور خصوصیات هم پیدا کړي پکې. کله چې مونږ د خلاقیت په باره کې فکر کوو، د خلاقیت یو خاصه دا هم ده چې حدود باید مات کی. بیرته راځو د ماشوم ادبیاتو ته. نو د ماشوم د ادبیاتو لپاره هغه ځانګړتیاوې چې مونږ یې په محبوبو کتابونو کې ګورو څو یې تاسې په ګوته کړلې. د سبکي لحاظه ځینې شیان تاسې په ګوته کړل چې ډېر پیچلي مفاهیم پکې نشته، مګر د دې تر څنګه په دې آثارو کې طنز ډېر زیات دی، په دې آثارو کې په کلماتو باندې لوبې ډېرې زیاتې دي، په دې آثارو کې تخیل ډېر زیات دی، په دې آثارو کې حتی هغه څه چې د غټانو منطق یې نه مني مګر د یو ماشوم منطق یې منلی شي هغه شته دی، او په دې آثارو کې خلاقیت شته دی، یعنی د حدودو ماتول شته. هغه څه هغه فکشن چې د غټان دپاره د منلو وړ نه دی، د ماشومان دپاره د منلو وړ دی، او هغه څه چې د ماشومان دپاره د منلو وړ دی د سبا واقعیت دی. سپوږمۍ ته ختل د غټانو دپاره د منلو وړ نه و، ماشومانو دې سره کومه ستونزه نه لرله، ځکه چې د هغوی دپاره سپوږمۍ ته ختل او د کوبام سره ته ختل یو شی و، مګر نن دغه په واقعیت بدل شو. همدغه راز په 19مه پیړۍ کې ځینو ډېرو سترو عالمانو دا فکر کاوه چې ریل به هیڅکله جوړ نشي، ځکه چې ریل په سات کې د 2 کیلومترو نه زیات سرعت اخلي او د انسان بدن به هیڅکله دا سرعت تحمل نه کړی شي. واقعیت ثابته کړه چې خبر په بل ډول و. د دغه عالمانو نظر چې په پوهنتونونو کې درسونه ورکول د واقعیت نه لري و. نن زمونږ په پوهنتونونو کې دا درس ورکول کیږي چې تلویزیون د ماشوم د فکر لپاره مضر دی. زمونږ په ډیرو لویو اکاډمیو کې په دې باندې تیزیسونه لیکل کیږي. دا په دې معنی ده چې دا واقعیتونه دي، دا د یو وخت د افکارو ښکارندویي کوي. نو چې د ماشوم د ادبیاتو ترازو په دې کې هغه عناصر چې واقعا ټول اثار یې بریالي کړي دي، هغه دا ده چې په دې کې سسپنس شته، په دې کې د پیښو ترمنځ تړاو ضرور نه ده چې منطقي واوسي، مګر جالب باید وي. په دې کې باید غیر مترقبه پیښې پیدا شي، په دې کې باید پیښې د تصادف زیږنده نه وي.
دغه چې غیر مترقبه وایي او وایي چې ډېر منطق هم پکې ضرور نه دی، دا بیا تصادف راولي. فرضاً د ماشوم قصه ده، زه کوڅې ته تللی و، ماشوم کوڅې ته تللی و، هلته تیز باد راغی او دا ماشوم یې ورسره واخیسته او یو بل ځای واچول. دا هغه شی ده چې تصادفات دي که نه؟
دا یوازې تصادفات نه دي.
او بیا هلته په بل چېرته چې ورسېږي بیا هلته یو ملګری پیدا کېږي او بیرته خپل کور ته رارسوي. خدا هغه شی ده چې
دا د کیسې منطق دی، دغه کیسې منطق دغه شی دی، یوازې تصادفات نه دي. د ماشوم د ادب بل خصوصیت دا ده چې ژبه باید ډېره ښکلې ژبه وسی، ځینو ځینو کې پکې سچا پیدا کیږي